Fărșănii gata să o strălim așa. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریا ستوري هرکلی کوم. وګورو چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یوه تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی. دغه راز دا چې څرنګه وسله وال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي، په یوه تحلیل راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې. په ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحدو ایالتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر د یو نړیوال ترورست په توګه ونومو. د خبرونو تفصیل. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د ماسکونو د تولید دغه فابریکه چې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې ده، په ښارګوټي کې ده، په ورځ کې 6000 طبي ماسکونه تولیدوي. د دې فابریکې یوه مسؤول جاوید شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې تر ثبتېدو وروسته په هرات کې د ماسکونو لپاره د خلکو تقاضا ډېره زیاته شوې.
از مدت دیشو که باش همه اصرار در پای اینا اعلان شد ما تولید ماسک
لکه چه دلتا وضعیت اصراری اعلان شوی دی امیر روختی ریاست او نورو چارواکو پا غوختو نموده ماسکونو تولید زیاد کردی. پا ابتدا که ما غوختل ماسکونو به هر تا صادر کرو، خو اوس دی پکور دینه نتقاضار دیر زیاد شوی. پا هم دی خاطر دیخ پل وطن والو دی التیاو دی پورکول پارا دی ماسکونو تولید مو زیاد کردی. پا فانسان که دی کرونا ویروس لمری مثبت پیخه په هرات که ثبت شوی، دا والگی از زکام تورت ناروغی ده چه لی تنفسی لاری لی وقت کس خبل تلیک دول که یاو آن دی مرک سبب هم که دیشی. دکتران خلکو تسپارختنه کوی چه لاسون پسابون او بو پریمینزی خلا و پوز پا ماسک پتکری اولو داست کسانو چه والگی از زکام لری لری ووسی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو لس وګړي تر دې شک لاندې دي چې کرونا ویروس لري. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې اوسمهال 209 بسترونه په کرونا ویروس د اخته کسانو د قرنطین لپاره شته او د روغتیا نړیوال سازمان نږدې 15 خبر پاڼې خلکو ته د معلومات ورکول لپاره چاپ کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین ویل قید شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. منظور پښتین پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت باید د پښتنو له یو موټی کېدو ونه بیریږي.
لاره اوبر یو افغان دا یو تاریخی حقیقت دی. د دې غنه انکار که پاکستان کوي دا به بنیاد انکار دی. د دې غنه که په دنیا کې بل څه کوي به بنیاد ده، او دا نارا ډیره بنیادی ده چې لاره اوبر یو افغان. افغان د یو نسل نام دی.
منظور پښتین د جنوري په 28 نیټه د پاکستان د حکومت پر ضد بیان ورکولو د کرکې د خپرولو او دسیسې په تور نیول شوی و چې یوه میاشت په زندان کې تیره کړه او د تېرې سېشنبې په ورځ بیرته په ضمانت خوشې شو. هغه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو د وژلو هدفي وژنو او ترورونو په اړه باید یو نړیوال پلاوی تحقیق وکړي او د حقیقت موندنې په پلاوی کې باید د هغو هیوادونو استازي هم شامل وي چې د تروریزم پر ضد جګړې ته پیسې ورکوي. د امریکا متحدو ایالتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر د یو نړیوال ترورست په توګه ونومو. دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمیر حملو مسولیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل متحده ایالات دغه ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني کوي کنګل کیږي او له هغه سره مالي راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یوه ترورستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ چې پرونی په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل امریکا د دغه ویروس پر وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب یې د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ټرمپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کرونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالتونو کې د کرونا ویروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 240 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کښتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تن هم د چین له ووهان ښاره چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس د فبروري 16مه چې په رون و هغه ورځ چې په 2014 میلادي کال کې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا او له ځان سره یې اقلاق کړه الحاق کړه په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. د اوکراین د ولسمشر د فرمان له مخې د فبروري 16مه د روسیې لخوا د کریمیا او سیوستپول د اشغال په وړاندې د اوکراین د خلکو د مقاومت ورځ بلل شوې. په هغه ورځ د کریمیا په مرکز سیوستپول کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د روسیې دا کار د نړۍ سلو هیوادونو غیر قانوني بللی. روسیې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې غواړي له اوکراینه جلا شي. په دې جګړه کې تر اوسه تر 14,000 زیات وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی او د طالبانو لوري به هغه د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر لاسلیک کوي. خو د امریکایي لوري لاسلیک کوونکی ورته نه دی معلوم. افغان ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم چې نن په پام کې و د هود د میاشتې 19 ته ځنډولي. د هغې انتخاباتي سیال عبدالله هم چې ځان د انتخاباتو ګټونکی بللی و ورته مراسم غوښتل چې جوړ کړي خو هغه هم ځنډول. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د لوړې د مراسمو ځنډیدل ښایي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي.
په یو تحلیل راپور کې مودې ته کتنه کړې چې څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2000 خباتو مخکې چې یو لاس راوړنه وشي او بل د پاکستان د امریکا فشارونه د دې باعث ول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له وروستي حاله مو خبرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودی په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو لپاره.
د اساسي بشري حقوقو په اونیزه خبرونه کې مو د موضوع ته کتنه کړې او په د ژوند په شیبو کې
اصلي نظامنامې د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې ډیر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلک زیاتېږي په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې مجابین قزلباش چې پرون له دې دنیا ولاړه هنري فعالیتونو ته مو هم کتنه کړې. ازادي رادیو اوري مننه چې موک اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام فصله شرف پنځه څپه صاف اواز اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه په دې کې هیڅ بدلون نه راغلی چې امریکا او طالبان به د فبروري په 9 چې بل سبا ته د سولې تړون لاسلیک کوي. دا خبره د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل بین الافغاني خبرې به هم قطعا پیلېږي خو هغه دقیقه نیټه ونه خوده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ هم پای ته نږدې شوې ده. نن شپږمه ورځ د فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخکې به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کول لپاره د دواړو خواو څخه 6000 بندیان له زندانه خوشي کیږي. په افغانستان کې نن د تشدد د کمیدو د پریکړې شپږمه ورځ ده. د امریکا حکومت تیرونه اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې پریکړه کړې چې د فبروري له 28 د همدې میاشتې تر 9 به په افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مک پومپیو تیرونی ویل چې د نومبر تر 9 به وګوري چې طالبان د پریکړې ته څومره متعهد دي او که چیرې دا پریکړه سم عملي سوه د شنبه په ورځ به امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. پومپیو د فبروري په 15 خبریالانو ته په واشنگټن کې وویل چې د تشدد د کمولو د پریکړې په عملي کېدو کې خلی خاشه سته خو ښه عملي سوې ده.
If we get to this point on Saturday and you see the arrangements that we have set forward, our conditions based withdrawal,
دا وایي موږ کدي ټیکټه د شنبه تر ورځې ورسېدو تاسو زموږ له نورو پلانونو هم خبر یاست. زموږ مشروط وتل دراتونکو اقدامات ټول لپاره یو لوی آزمایښت دی چې امریکا دا ډاډ ترلاسه کړي چې موږ دواړو هدفونو ته رسیدلای شو. یعنی په افغانستان کې دروغ جوړ لاري سولې سلام دا چې افغانستان د امکان تر حده د خطر ځای پاتې سي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې امریکا سره د سولې موافقه به د شنبه په ورځ لاسلیک سي او په دې اړه په پلان کې بدلون نه دی راغلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین به ازادي راډیو ته وویل چې موافقه به په دوه کې لاسلیک سي. د شاهین په وینا د موافقې د لاسلیک مراسم متبعد سباندې شپږشتو هیوادونو د بارونو چارو وزیران یا ځنګړي استازي ورځي. شاهین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا ممکن له امریکا سره موافقه مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کړي. خو دا چې د امریکا له لوري به څوک لاسلیک کوي دوی ته معلومات نشته. د موافقې تر لاسلیک وروسته به څه کیږي؟ په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ د پای ته رسیدو په حال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 15 په هند کې خبریالانو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه تر اوسه سم عملي سوې او څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره موافقې ته لیوالتیا لري. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بېګا ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو پیل قطعی مسله ده خو تر هغه مخکې به د اعتماد جوړولو لپاره کار کیږي. سویل شاهین ویل چې د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره به د افغانستان حکومت هغوی 15000 بندیان خوشی کوي. د طالبان لوري به هم د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کیږي. تر دې وروسته به د طالبانو مشرانو او د افغانستان د حکومت بین الافغاني خبرې پیلېږي. خو د بندیانو په شمیر کې ولې دومره توپیر موجود دی؟ سویل شاهین د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی زندانونه نه لري. له دې عمله جنگي اسیران ډیر وخت نشي ساتلی. دوهمه خبره دا چې دوی محاکم چټک کار کوي او جنگي اسیرانو په برخه کې فیصلې دومره وخت نه نیسي لکه د افغانستان د حکومت د محاکمو سیستم چې کلونه کلونه یې خلک پریکړې ته په زندانونو کې پراته وي.
د ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ د لوړې مراسم د هوت تر 19 پوري زندول شوې. دا ځان به د سولې له روان بهیر سره مرسته وکړي که به د ځن باعث شي. په دې اړه احمد شبر د سیاسي چارو د کتونکو او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني مشر اکرم خپلواک نظر اخیستی دی. هغه له خپلواک د مرکې په پیل کې هیله څرګندوي چې د ارګ دا پریکړه به ګټوره وي.
په هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي. دا چې انتخاباتي کړکیچونو په دې جیران کې دغه فرصت پیدا شي چې له یوې خوا د مختلفو سیاسي ډلو سره تفاهم وشي او له بلې خوا د سولې موافقتنامه د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د شنبې په ورځ امضا کیږي، زه په دې مطمئن یم چې دا به ورسره مرسته وکړي او څومره چې دواړه خواوې له صبر او تحمل او د زغم نه او د تیریدنې نه کار اخلي همره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کیږو او یو نتیجې ته رسیږو.
که چیرته یو حکومت په افغانستان کې نوی یا په کابل کې حکومت نوی د هیات په سر بل کې پخوا چې ناندری وی او بیا په هیات نصر جوړیدل د خصستون سره منستنش
حکومت مخمنګ پیلن لرو حکومت او تر څو چې بل حکومت واکس پرل کیږي حکومت برحال ده یغی که هیڅ ستونزه مشکل مګن لرو او زمنګ امید هم هم ده چې کله شي هم ده ځند تحلیب مراسم دی یو ملی مذاکراتی ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي تر څو پورې شي ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیب مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملی مذاکراتی ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
تاسو ول چې حکومت لرو کوم حکومت د ملی وحدت حکومت او کده ولسمشر اشرف غنی حکومت
تر اوسه پورې خو د انتخاباتو نتایج اعلان شوی دي او تر څو پورې چې جناب جمهور رئیس تحلیف پورته کوي په خانه تحلیف د قانون لحاظ د اعتبار وړ ده یو مشروع حکومت
د اعلامی لمخې دغه د ولسمشر د تحلیف مراسم به د خوت تر نولسمه پورې وځندې شي نو د هغه وخت چې کېدل شي چې بین الافغاني خبرې تر دې وروسته شروع شي فکر نکوي چې تر هغه پورې چې نوی حکومت د لوړ مراسم نوی تر سره کړي د هیات په سر به شایي د افغانانو ترمنځ اختلافات زیات شي
دا چې انتخاباتي کرکېچ هغه دغه د ځند موده به د سبب شي چې نږدېوالی راسي او بالاخره په یو توافق باندې ټول د یو بین الافغاني مذاکرات ټیم لپاره ورسیږي ز په یقین يم چې دا د مرسته کوي د یو کلی تفاهم لپاره او د سیاسي ثبات لپاره
که چیرته د سولې خبري چې د امریکایانو د طالبانو ترمن د سولې خبري تر یو کال ډیر وزنډې دي نو بین الافغاني خبري خو احتمالا د سجر نتیجه هم نه ورکوي نو نوی حکومت په څرنګ شي بیا
د نوی حکومت خو د شک نسته چې یو به مخبل برنامه پر مخ بیاي او امید هم امداده چې نوی حکومت د یو ملی برنامه سره چې هم د سیاسي برخه کې او هم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې د قوي مشروعیت او حمایت نه برخمند وي په مذاکراتو کې مثبت ثابت دل شي نو په دې اړوند باندې څومره چې هغه سیاسي ثبات په داخل د جمهوریت اسلامي افغانستان کې موجود وي یغه مره به مذاکرات زر او موثر وی او زر به نتیجه ورکړي
د افغانستان د سولې د اعلی شورا د دارالانشاب خوانی مشرک اکرم خپل واکوچه له طالبان سره د بین الافغاني احتمالي خبرو په اړه چې آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې یو تکړه او پراخ پلاوی دغه خبرو ته وټاکي په دې اړه خپل نظر سره شریکو د سهار ته بجې او ثلاث دقیقې دي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان سولې ته ډیر پام اړولی
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی او لیکلي دي په دې هیواد کې د ډونالد ټرمپ پروګرام د امریکا د ملي امنیت لپاره پنګونه ده د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ اداره راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو کار پیلوي د لیکوال په باور د دې پروسې د بریالیتوب ډیر احتمال نسته خو په پای کې شایي اخیری انتخاب وي په دوام کې راغلی چې که وضعیت په آرامۍ پر مخ یوړل سي د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې به هم پیل سي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم ویلي په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو شمیر تر 8000 او 1600 کموي واشنگټن ټایمز لیکلی ل دیار ل سوزرو تر یو حد د ځواکونو شمیر کمول به په دومره جدي مبارزه کې کافي نه وي هغه جګړه چې د ورځپاڼې په وینا د باراک اوباما د ادارې یو لک ځواکونه پکښې بوخت وو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خپره کړې ده د مقالې عنوان دی له طالبانو سره موافقه د افغانستان جګړې ته د پای تر رسیدو لپاره دردونکې بیده مقاله لیکي اتلس کال مخکې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د طالبانو د رژیم رنګولو په هدف امریکایي سرتیری افغانستان ته لیږلی وو خو اوس امریکا او دغه اسلامي افراطي ډله له یو بل سره د یو داس توافق لاسلیک کولو په درشل کې دي چې د ترامپ د ادارې په هیله په افغانستان کې به سولې ته لاره پرانیزي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا پر طالبانو باور کېدای سي چې پر خپلو ژمنو به وفا وکړي او نورو سخت دریځو ډلو ته به خوندي ځایونه ورنه کړي، او آیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د ښځو ترلاسه کړي حقونه بیرته تر پښو لاندې سي؟ په مقاله کې راغلي چې که څه هم ننګونې او اندېښنې زیاتې دي، خو بیا هم د ترامپ ادارې سم کار وکړ چې د سولې مذاکرات یې پیل کړل. مقاله لیکي چې د سولې هڅې د هغو امریکایي سرتیرو قرباني نه بې ځایه کوي چې په دې جګړه کې یې ورکړې. له دې سره لیکوال خپله مقاله په دې جمله ختموي چې وخت را رسېدلی په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې د جګړې په هیواد کې کورونا ویروس په عنوان په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې لابراتوارونه د سیاسي جنجالونو او سولې د ازمایښتي خبرو پر مهال په ایران کې د کورونا ویروس تر پیښو وروسته افغانستان له دې هیواد سره خپله پوله په موقت توګه تر تړلو وروسته بیرته پرانیسته. د ایران قوم ښار د ویروس د خپرېدو مرکز ګڼل کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي هر ورځ شاوخوا 3000 کسان د افغانستان او ایران پر سرحدي سیمه تګ راتګ کوي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې د داسې ویروس سره د چلند لپاره امکانات او تدابیر ډیر کم دي، ځکه د 15 میلیونه نفوس لپاره یوازې په کابل کې د تشخیص یوازې 3 دستګاوي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوارونو مسؤل عالمی صاحب ورځپاڼې ته ویلي د تشخیص نورو دستګاو ته اړتیا ده، ځکه د هر مشکوک کس معاینات له 4 تر 6 ساعتو وخت نیسي. افغانستان د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د دوشنبه په ورځ په هرات ولایت کې ثبت کړه. په دې ویروس اخته کسان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو.
ازادي رادیو اوري. څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځای را ورسېدل چې امریکا سره خبرې پیل کړي او اوس هم ورسره یو تړون لاسلیک کړي. هغه طالبان چې په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د امریکا له برید وروسته نظام ونړېد، ځینو یې وسلې پر ځمکه کېښودې، ځینې بندیان او نور خواروار شول. څرنګه د دې جوګه شول چې 19 کاله وروسته له امریکا سره یوې هوکړې ته نږدې شي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نور فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپل بقا ته دوام ورکړي؟ اجملان په دې اړه د یو شمېر افغان کتونکو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي دي.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل. په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمی یوسفزای چې په تیرو 30 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورتونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامی ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو لاسه ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی وو.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل هم دغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده. اب دې شک نشته چې هم دغه ډلې په 1999 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 15 کال لپاره حکومت وکړو، خو چونکی یو سیاسي فکر سره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کم وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی وو هغه ډیر په لیک سره باندې او بایللو.
د طالبان لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنه ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. لدی ورسته وسلوال طالبان خواره وار شول، ځینې بیرته ولسی ژوند تستانه شول، ځینې بندیان شول او یو شمیري له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او ځینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې هله ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړو په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د غندهارا وی پانی مسول ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکوري دوه وروسته نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه لاس ورکړل او دوی د بون په سیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راخیل نه کړل. نو مولید طالبانو شریکی جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندي زالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کول ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې د سیو کلاسیک جنگ نه و چې پاګه کې دواره قواوې متحرب قواوې هغوی یو داسې جګړه کولی چې ګوا کې په هغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه په هغوی کې برخه درلوده. په هغې کې یو طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه وو، ورسره بیا وروسته د افغانستان ځواکونه جوړ کړل هغوی، او بلې خواته طالبانو چې هغوی ډیره تکیه په چریکي جنگ کوله، او د دې سره سره د طالبانو ډیر عمده پټنځایونه، د هغوی مشران، هغوی ټول په پاکستان کې پټ وو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد له یو دوو مواردو پرته اقدامات ونه کړل، او دې طالبانو ته د دې فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه له یو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی ازادي رډیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر، په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ، او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بل اخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د وزرشل انتخاباتو مخکې چې یو لاس راوړنه وشي، او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث ول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. او دریم هیواد چې تر یو اندازې سره رول لوبولی دی هغه قطر دی، هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکوي په وخت کې چې هیڅ حبل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکي شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استاذ سره له نږدې خبرې کړې وای، طالبان په تیرو څکم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګ د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامی قومندانانو پورې ټول خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو اله تنو پاړی اعظم وای
دا د دې یو قوی نقطه ولا چې د متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهم اساسي لدا د چې افغانان تاسو کې د دې په ټول تاریخ کې وګورئ دوی له بهرانيانو سره سخت کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي، کانګریزان ول، روسان ول، امریکا ول، هر یو ځان خپل تعریف او خپل برنامه درلودلی، خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه دوی سره د دې لامل شو چې دا د طالبانو په څنګه ودریږي. ولې نه څوک انکار نشي کولای چې همدغه افغانان ول چې په خپل کورونو کې دي تجای ورک، په خپل سیمه کې دي تجای ورک، د دې قوتو دوهم هغه ضعف کمنګ وو چې د نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته ځینی جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانه او داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول، دوی هغه راوخیسل په افغانانو مسلط کړل، او دوی په پراخه چا باندې فساد، خلکو سره بد وضعیت د لامل څه شي خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کی.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبل سربیره زرګونه ولسی افغانان هم وشل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لوی برخې مرګ ژوبل پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وای، په ځنګړې توګه په ګړمیشت سم کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګ بریدونه د ګڼو ملکی افغانانو د مرګ شوبلې سبب شوي. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګ حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ شوبلې په ګڼو پیښو کې ملامت بلل شوي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې د ولسی خلکو په کورونو کې مورچلې نسی او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینا یې د ولسی مرګ شوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ هیګیدونکې هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکې د دې هوکړې لمخې خپل هغه وختن ترسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نه کیږي، او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطن وختن ترسیږي، او همدارنګه د بین الافغاني خبرو لاري په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان وسنۍ نظام هم اسلامي بولي او وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وایي دوی د ازل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لارې چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبرې او تفاهم وکړي. خدای چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلیدای شي او کرختیا هم د واک انحصار نه غواړي، څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حل زلو للارې شریک کار وکړي، دا یو جلا بحث دی.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په چپو کې پروگرام کې لملمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې په اونیس پروگرام کې به هم د سولې روانو هڅو ته انکتنه کوو. په پام کې چې بل سبب د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو تړون لاسلیک شي، د ازادي رادیو خبریالان به هلته وي کچې د تړون لاسلیک کیږي شیبه په شیبه به مو خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. په افغانستان کې اتنې نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په هرات کې چې د کورونا ویروس یو مثبت پیښه ثبت شوې ده، د غوی ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی. د دې فابریکې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په هره ورځ په ورځ کې اوبه 6000 طبي ماسکونه تولیدوي او د هرات د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره به دغه تولید لا زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا ویل، ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پېښه ثبت شوې، خو لس وګړي تر دې شکل لاندې دي چې په کورونا ویروس به اخته وي. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړ د کتایب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال ترورس په توګه ونومو. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایانو او نور بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ترامپ دغه راز ویلي چې امریکا دغه ویروس په وړاندې واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي رادیو دوهنیز خبرونه مه هېروي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې خبر دواړو اونیز خبرونه مخکې. د پښتو ژبې د وتلې سندرغاړي مجبین قزل باش پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. قزل باش پرون د پېښور په لیډرینګ روختون کې مړه شو. د راپورونو په اساس هغې د زړه ناروغي درلوده. پر قزل باش د زړه حمله راغلې وه او په لیډرینګ کې څو میاشتو راهیسې بستر وه. مجبین قزل باش څو لسیزې سندرې وبللې او په افغانستان کې هم ډیره پیژندل شوې وه. نور جزئیات دې فرشته جلالزی په دې رپورټ کې اوري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د مجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې مجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې مجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښوري و. لایق زاده لایق ویل چې مجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې لسندر ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و.
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پیښور د بادر کلی سره وو. د مول طرفه د پر کوټوالی باندې مډیره زهینه وا خېسته وا په سکول کې به د میډم نورجهان سندري ویلي. او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو تراله د ماشومان سره راغلی وا او بیا دلته هم د دې आवाज پاډی چن کې منظور کړ شو او هغه فنکارانو کې واچول شو کوم ته چې موږ د ا کیټګری سندرګاړي وایو.
د مهاجبین قزلباش درې زمن او ایوالور پاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې مهاجبین قزلباش د ژوند په وروستیو وختونو کې له ډیر کمزور اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په وروستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. د هغې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټر لیکلي چې د قزلباش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتوي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.